السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستم پیل په خبرونو باندې وکړم د طالبانو رسنۍ روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا د سفر خبر ورکړی دی د ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي ښاغلی حبیب الله آغا د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړ او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي اخوا د یو بل تازه خبر لمخې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم هم ویل کیږي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی د ملي ټلویزیون په خبر کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې تړلې دي شاوخوا زر ورځې کیږي چې افغان نجونې له تعلیمه محرومې دي د کرکټ په نړیوال جام کې نن هالند له جنوبي افریقا او استرالیا له انګلند سره مخ کیږي اوله لوبه د کابل په وخت په 2 بجو او دویمه چې د انګلند او استرالیا ده په 9 بجو پیلېږي په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه په بدخشان کې د یوې غونډۍ د خویدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او پنځو نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی دی باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دغه پیښه د یومګان ولسوالۍ په جوخان دره کې شوې او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دغه هیواد د چارواکو په وینا دغه حملې په بینی کې شوي چې په شمالي کې اوک ایالت پورې پراته سیمه ده په بینی کې د مدني ټولنې مشر کمبالی ګریو د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي دغه وسلوالو 90 کسان د سې شمې پرس په ماموي کې وژل او 80 نور کسان یې پرون جمعه په مساوو کې اعدام کړل
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ورستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درځاو سیالۍ پنیت د شنبه پر ورځ تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران روسیې چین پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنیو چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په 10مه او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي ملګری ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوچارک ویلي چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشري حقونو رعایتولو ته وهڅوي ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډیر مهم بولي ولې مهم دی او د بحث موضوعات یې څه دي په دې اړه په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ لومړی ښاغلی میاخیل ستاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته او ټول لیدونکو اوریدونکو ته تاسو ګورئ چې کله د دوحې دویمه غونډه کېدله هم په کابل کې یو غونډه وشوله او دا ځل چې د دوحې دریمه غونډه د دې میاشتې په اخره کې په دوحا کې دایریږي. نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نه نور هیوادونه چې چین او روسیا ده دیو کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولري او بالاخره په دوحا کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید یادونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیاتو کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع ډله هلته حاکمه ده او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمه او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو آماده چې څنګه دغه مسایل په باره کې یو تګلار باندې توافق وکړي، ډېر اختلاف د نظر هم د ګاونډیانو او هم د ګاونډیانو نه بیرون د امریکې او چین او روسیې د دې ترمنځ یعنی موجود دی. نو په دې خاطر باندې دی هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم روان دی هغه بلاکونه غوندې جوړیږي یا اتحادی یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولی شي چې یو شریف موقف ولري. زه فکر کوم چې د دغه شریف موقف د ایجادولو لپاره د مسکو فارمیټ یا په ایران کې چې کومه غونډه کیږي د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډېره زیاته مننه میا خیل صاحب کور بدن. محترمې حق پالې، د یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغې کې د دوحې په کانفرانس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوحې په غونډې متمرکز وي. لیکن سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبرې کوي، حال دا دی چې د دوحې په غونډه کې ډېر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یو ځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلام مشورې کوي؟
سلامونه سرمن صاحب تاسو ته او پاس کې محترم ګډونوالو ته او زموږ اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوحې تیر ناستې کې چې په فبروري کې وشو د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله، نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې دریځ د ځانګړي استازي د تعینولو په اقله او یا د تماس د ګروپ د ایجادولو په اقله او یا موږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استازو سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ بدرغه کو، نو په دې اساس فکر کوم چې دوی مخکې د دې نه چې دوحې غونډې ته ولاړ شي دوی غواړي چې خپل دریځ او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه مې خپل سفر ته اشاره وکړل لکه تقریبا د سیاسي دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان په مسلې باندې، نو په دې اساس فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې دغه نه دوی سره کینی او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز په دې دا او د هاین کار دوی د دویم دوه غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه تا سره کړل، دوی تاکید دا چې باید د افغانستان د حل د پاره چې کوم لارې پیدا کیږي باید سیمه ییز لارې وي او د غرب خصوصا نفوذ کم کی او خپل د دوه ناسته تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي دغه ناسته تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دوی بولی او دوی غواړي چې خپل دریس مخکې دغه نه معلوم کی او په څنګ کې موږ پیګو چې د دوه ناسته کې بعد تقریبا ډیر استاد به ګډون کوي او غربي استاد خصوصا التبا د اغوی غږ به ډیر پورته وي او د اغوی نفوذ به ډیر وي، نو په دې اساس فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوحې ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څرنګه موقف ونیسي.
علی ډیره زیاته مننه کور ودان. یوسف زای صاحب ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډي دې شودنه کوي چې د لویدیځوالو د دې خوا ترمنځ یعنی د ایران روسیې او چین ترمنځ رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر، او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دې غونډې ته؟
ډېر مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میاخیل صاحب محترم ته او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګور په دې کې شک نشته دا چې د دوهې غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشلې دي. روس، چین او ایران دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریځه چې خصوصي یا ځانګړی نماینده دي نه ټاکل کېږي د افغانستان دپاره دغو مخالفت کوي. په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریځ لري چې طالبان چې څنګه وایي په هماغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده دغه هیوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي. په هغو کې زه فکر کوم چې ډېره ونډه د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره چې کومې مرستې یا د خلکو سره کومې مرستې کېږي هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نه شو ویلی، خو یو اختلافات نظر شته ده. او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو ښایي چې یعنی موږ تاسو سره کومک کوو، په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډو ته راشه. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډې ته راځي، هغوی بیا په جدي ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه او دی چې دغه میرمنو سره کوم سلوک کوي یا هغه او دی چې په کومه اندازه او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي هغه د نړیوال ټولنې دپاره د منلو وړ نه ده، بالخصوص د غربي ټولنې دپاره، ځکه چې که په دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقونو یا د میرمنو د حقونو کومې دعوې کوي او خپل پارلمانونه لري یا په خپلو هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامع مدني لري، د هغوی ته فشار لاندې راځي. بل طرف ته طالبان هم اوس پوری همیانه اصطلاح هم زړه کېږي همې ساړه کېږي، دوی غواړي چې دغه غونډو کې ګډون وکړي. خو بیا چې لږ شاندې ماحول ورته برابر شي، بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړې شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډو ته راشي، بیا بېرته یو تعطل رامنځته شي. یعنی اوس هم تېر ځل هم تر اخره دقیقې پورې دا انتظار کېدل طالبان دغه غونډې ته راشي، اوس هم ماحول جوړ شوی ده. خو بیا وروسته چې کله نږدې شي، لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقه کې ګډون نه کوي، دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې اوس ورکوي چې یعنی موږ کله کابل په زور نیولی ده نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو. حال دا چې دا یو غلط فکر ده، نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې ستاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوستوي، خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته ده، هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن راکم کړي، او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډېره مننه یوسف زای صاحب کور ودان، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه یې کړې، دا غونډه یې د بن له غونډې سره ورته بللې ده. ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري؟ ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخل د افغانستان کې د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی، او دی ونشي کولای چې په خپل خواخوا باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی. نو دې لپاره یو درېمګړی پکار دی، او درېمګړی لارې وازنه هم داد چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې هغه په دې شرط چې د شورا امنیت وته د منډیټ ورکړي چې یو څه منډیټ ورکړي دي چې خاص استازي التتین شي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلارې جوړې کړي. نو زه فکر کوم چې دا مهمه ده، اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف ته نظر د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو کاغه روسیې د چین د امریکا د یا غربي هیوادونه دي او د طالبانو سره د دې او د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو لارې حل رامنځته شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې محترمې اقبالې. په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او که نه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کېږي. یو شمیر مدني فعالان، خصوصا د ښځو فعالان، وایي چې طالبانو ته دی په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کېږي. منظور مې د دوهې غونډه ده. ستاسې په نظر هغه غونډه چې په هغې کې طالبان نه وي څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولی شي او که نه؟
زه فکر کوم چې دوهې دغه غونډه دې ته به توجه وکړو چې دا ولې ترسره کېږي. موږ پوهیږو چې دا د سینیر جوغلو د رپورټ هغه مستقل گزارش شوی دی او د امنیت د شورا د قطعنامې په اساس ترسره کېږي، او هلته دا ډېر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې د پاره د حل لاره پیدا شي. او طالبان چې اوس افغانستان کې په واک کې دي، دوی د افغانستان د قضیې یو طرف دي. خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پوهیږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي او افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامېږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوهې ناسته باید لارا د بین الافغانی مذاکراتو د پاره هموار کی. او بین الافغانی مذاکرات نو تبیده چې د مدني ټولنو غړي د مختلف سیاسي جریانونو چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي او د طالبانو خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري، تر هغه چې د افغانستان د خلکو د پاره چې څرنګه سرنوخت موږ غواړو چې باید تعین کړو، په هغې اخله خبرې وشي او په اساسي مسایلو باندې باید تفاهم ایجاد شي. ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلاره چې د افغانستان د پاره په نښه کېږي، هغه تګلاره باید داسې وي چې بالاخره د افغانستان دغه دولت چې موږ پیږو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړی ده، او باید د افغانستان او دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي. نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمی ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف زی صاحب، د ټولو خبرو داسې څرګندېږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامنځته شوی دی. یوې خواته روسیا، چین، پاکستان او ایران، بلې خواته لویدیځه نړۍ ده. څه فکر کوئ چې له دې رقابته طالبان ګټه نه کوي؟ تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوي؟
یقینا سره د دې چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي، خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی ده چې یو نماینده یې په ایران کې ناست وي، بل نماینده یې په ماسکو کې ناست وي، او دغه د ماسکو، چین او ایران سره طالبانو روابط بلاخره امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر ښاغلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسېږي چې په سیمه کې د امریکي یو نږدې پارټنر او ستراتیژیک ملګری ده. او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي. د حالت نه هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې هغوی د عربي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوي، هغوی عربي هیوادونو ته ځي، کوم چې له ایران سره نږدې دي، یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې یا د هلمند د سیمې خلک طالبان دي، هغوی ایران سره ښه تعلق لري، بل شمېر یې قزاقستان او ازبکستان او روسیې سره ښه تعلق لري. نو طالبان دغه روابط جوړوي، خو په مجموع کې بیا زه وایم چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي. طالبان داسې فکر کوي چې روس راته نږدې شوی ده، چین راته نږدې شوی ده، خو په آخره کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني، نه چین د افغانستان د خلکو سره هغومره مرستې کوي سي څومره چې پکار دي. او د ښاغلي حقاني سفر متحده عرب اماراتو ته دا یو د امریکي او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي وباسي، یا تاسو د امریکې د تورو لستونو نه وباسي، یا د نړیوالو چې کوم قیدات له غو نه وباسي. طالبان دا فکر کوي چې طالبان یو داسې حالت کې دي څوک سره رسمیت نه پیژني، نو په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته ځان ته دا امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو یو هغوی مو له تعلیم له حقه محرومه کړي دي، د کار له حقه محرومه کړي دي، او بیا هم موږ سره روابط ساتي. خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبانو دپاره، یعنی دوی دپاره یو مصنوعي فکر ورکې چې نو اوس خو موږ دنیا خلک په رسمیت پیژني، روس را مخکې شوی ده، چین را مخکې شوی ده، خو په آخر د ورځې کې بېرته هم هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي سره دې چې سفارتونه یې ورته خلاص کړي دي، د لستونو نه یې واصلي دي. نو په کار دا ده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسایل حل کول دي. طالبان چې قدرت کې رالو خو امریکې سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدلو، که دوی ورته د جګړې د ګټلو نوم ورکوي خو امریکا ورته بیا د یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شروع په افغانستان کې. نو اوس هم طالبان دپاره زه فکر کوم چې دا اخري چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو د دغه غونډو نه بایکاټ ونه کړي، او که دوی دغه غونډو نه لرې پاتې کېږي طبعاً د دوی اواز به نه اورېدل کېږي. او دا که ملګرو ملتونو یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا پریکړه ده چې طالبان د سره یو نماینده وټاکل شي، نماینده ټاکل بیا په دې معنا ده چې بیا به هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کړي بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کړي، او بیا به دغسې طالبان هم هر ورځ د دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کېږي، خبرې به ورسره کېږي، که خبرې نه کېږي هغوی به هره ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبره دا ده د دې کانفرنس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم د دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان هېر کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړیږي، دا یو د افغانستان د خلکو دپاره ښه خبر ده، او طالبان دپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي، خو په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادي حقوقونه او د مېرمنو د حقوقونو شته شانه
ډوی او هغه تعقیبوي. ډیر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کوو، یوې ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوحې غونډه همدارس په تهران کې غونډه جوړه شوه، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی یوسفزی. تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې لري همدا شیبه له موږ سره تماس ونیسئ. تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ سئ.
سلام شیبر صاحب، تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو میلمنو ته سلام. دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شهر ستاسو په تماس کې، هیله ده چې جوړ روغ یاست.
سلامت اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کوم غونډه چې نن په تهران کې پیل شوې ده، موږ نظر دا او فکر مو دا او هیله مو درلوده چې طالبان پکښې ګډون وکړي، خو متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم میلمانه چې تاسو ناست یې، تاسو میلمانه دي، دوی سم پوښتنه دا چې دا په ایران کې کوم مهاجرین دي، باید په دغه اړه خبرې سره وسی. متاسفانه چې نن کوم غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
صحیح مننه، کور دی ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو،
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوئ سلامت اوسئ
مننه خدای دې قدر وکړي او سلام تاسو مېلمنو ته ما لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه سروان صاحب محترم زموږ ولایت ته نیوي چې مثال د زموږ د بهرنیو چارو وزیر بم دا غونډه ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غونډه چې څه د ویب غواړي سروان صاحب محترم زموږ پر نړیوالو باندې د مثال د خبرې ژغ دې کده چې غونډه جوړیږي په ایران کې مثال په نور مملکتو کې بعد د افغانستان واسطاز دې وغواړي چې دا هغه د افغانستان کوم ستونزې کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوالو سره شریک کړي ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټ غټ ستونزې سره سروان صاحب محترم نو دا چې د افغانستان استاد نه پکې مثال د خبرې د افغانستان نمائنده نه پکې کینو بار به د ستونزې څنګه د نړیوال درک نو باید د غونډې تزمیر دغه د بهرنیو چار وزیران سروان صاحب محترم د نړیوال وغوړي
ډیره زیاته مننه کورودان بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم محترم سروان صاحب ورور څنګه خوشاله
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
مننه یو سلام تا ته او د محترم مېلمنو ته سلامونه وایم محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کرشه
مهرباني
نو نظر به سره وایم دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره وته وکړه موږ دا په بار بار هم ویلې دي ګوره محترم سروان صاحب چې فاری واد کې یو غونډه کې د افغانستان په اړوند باندې ځکه چې د افغانستان یو استازي د افغانستان حکومت یو استازي نه پکښې کې یا ګډون نه پکړي دا د نتیجې راوځي دا هیڅ ګټه افغانستان ته نه کوي نو زوام چې ارزه چې غونډه جوړیږي د افغانستان په مشکلات باندې هغه باید د افغانستان حکومت سره په تماس کې شي یعنی د افغانستان استازي باید چې وروبول شي او د سې زګاده د ملمنو څخه اخیری دغه پښتنه لرم چې دا زما پښتنه را جواب کی چې دغه په نورو یوادو کې چې دغه خپل سری غونډه کیږي دغه وس خمرېڅ نتیجه نه دی دلې دا وس یو نتیجه ورکی یا نو کې د افغانستان استازي چې نه یې ورځي نتیجه لري کنه لري دغه پښتنه لرم خمرېڅ
دن کای بم واورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوئ تاسو هم مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني استاسی خبری آورو خبری وکی نه لکه چی تاسی خبری و نکلی نو خپل نوبت بوله لاسا ور که بیا کوشش وکی بیا به هم نوبت در کو ور بشو ملمنو تا لمرای میاخیل سیب ده درو سرو آوریدون کو خبری او شایوی تقریبا پشتنی بولی که نظرون بولی دوی وای چې باید طالبان په دا ډول غونډو کې ګډون ولري که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه بې نتیجې ده ستاسو تبصره څه ده
ما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا ده چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري او بیا په هر غونډه کې د دې خلک غواړم او د دې خبرو ته خلک وګم دي او بیا کوم
شي میاخیل صاحب مشکل دلته اوس فعلاً دا نه ده چې نړیوال طالبان نغواړي په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کیږي دا دوی دي چې په اصطلاح ناس کې ویو نه ورځي
زما ارزه سره چې طالبان خو غواړي خو طالبان وایي چې یوازې همدامنګه باید اوسو نور څوک باید نه اوسي اما نړیوال سره دا نه مني ځکه چې دوی یوازې د افغانستان استازولي نشي کولای بلکه وو دیو د افغانستان د قضیه یو برخه ده د کې شک نشته ده اما دا چې د ټول افغانانو نمائندګي وکي ځکه چې ملي مشروعیت نه لري او تاسو د حقوق بشر مسایل دي د مواد مخدر مسایل دي امنیتی مسایل دي نړیوالو سره د رابطې مسایل دي د بانکونو اقتصادي مسایل دي د افغانستان سره دا په هغه صورت کې حل کېدلی شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي دغه غونډه هم دې د خاطر دي چې څنګه یو معقوله تګلارې د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي طالبان وایي چې نه موږ قدرت نیولی دی موږ راغلي وو نور څوک حق نه لري د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دوی پورې اړه لري او نور څوک باید دې کې بحث او مداخله ونه کړي نو او فقط کومک راکوي او بیا زموږ چې څنګه خوښه وي هغه سې به کوو سره نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقې هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني ځکه چې هر یو خپل ګټې لري، خپل اهداف لري، او افغانان باید خپل ګټې او اهداف یعنی تعریف کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي خبره دغه ټولو غونډه هم دې خاطر دي چې څنګه کولی شي چې افغانان یو تګلاره رامنځته شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري، او بالاخره یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامنځته شي چې دنیا یې پر عصمت وپیژني، او افغانان په خپلو منځو کې سوله ییز ژوند وکړي، او همدارنګه د نړۍ د او د سیمې د هیوادونو سره. نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې ورنشي، که ورم شي اجنډا د خبرو چشې ده، یوازې اجنډا د خبرو اوس پردن همدغه دوهې د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده، حقوق بشر مسله ده، او بشری کومکونه په افغانستان کې دي. نو دا خو په هغه صورت کې نشي حلګلی تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې محترمې حقپالې. که چیرته د دوهې په غونډه کې د ښځو استازي ګډون ونه لري، البته دا خبره دې ته پکتو کوم چې طالبانو ویلي دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم وي، د مدني ټولنې استازي وي، نو فکر کوي چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه به طالبان ومني، یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغو غوښتنو لپاره چې خصوصا ښځې لري؟ شاید د انتخاباتو په برخه کې به دوی څوک فشار را نه وړي، لیکن د ښځو مسله ډېره یادی شي.
بالکل، زه فکر کوم چې د ښځو مسله د نیم وګړو مسله ده، او د دوی نشتون په دې غونډه کې او یا دا چې خصوصا په اجنډا کې دوی نه وي، په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د ښځو د حقوق او د نجونو د زده کړو او د کار مسله وي، او خصوصا د دوی استازي باید هلته حضور ولري، ځکه چې دا دوی حق ده چې باید خپل ستونزې، خپل تشویشونه او دوی خپله باید مطرح کړي. او که چیرې د دوی ګډون نه وي، چې دا مونږ پوهیږو چې طالبان په دغه مسلې باندې خوشحاله نه دي، او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړی وو په دې عقله، او اوس هم مونږ د بهرني ډیپلوماتانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویلي دي چې مونږ په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو، د مخدره موادو مسله، د مالی مسایل او په څنګه اقلیمی مسایل. خو اصلي مسله د افغانستان د بشري حقوقو ناورین مسله ده، یا د ښځو او د نجونو د تعلیم مسله ده، او په څنګه کې مهمترین مسله دا ده چې دغه مونږ کله چې وایو چې مونږ ښځو ته حقوق غواړو او یا دوی ته د تعلیم حق، دا مونږ یو په چوکاټ کې غواړو، او هغه د یو قانون په اساس غواړو. او که چیرې مونږ د افغانستان مسله د او یا د خپل د افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس یو چوکاټ مطرح نکو، نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري. نو دا غونډه که چیرې ترسره شي د ښځو د استازو نه علاوه، زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ورباندې پابند ده، هغې ته به ډېر یو غټ یو تور داغ وي، او یو غټ تاریخي شرم به وي هم نړۍ ته او هم افغانستان ته. او دا چې نه پوهېږم چې نور به څنګه نړیواله ټولنه به په طالبانو باندې به څه فشارونه راوړي، دا هم ډېر د پیشبیني وړ نه ده، ځکه چې مونږ ولیدل تقریبا په دې درېو کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده، خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړه. نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي، او په دې باندې پوه شي د ښځو مسله هغه اساسي مسله ده چې دا د نړیوالو ټولنه غوښتنه صرف نه ده، دا د افغانستان د نه صرف د ښځو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده، چې که چیرې مونږ غواړو پرمختګ او هوساینې طرف ته ولاړ شو، د ښځو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمي ده، او بې له تعلیمه دغه ګډون امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسفزی صاحب، مخکې ښاغلی میاخیل وویل چې تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نه وي، آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبرې وکړي؟ دوی حاضر دي چې د حکومت د څرنګوالي په اړه، د حکومت د تغیرولو په اړه، په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه، چې هغه څه ته چې ځینې ټول شموله وایي، په دې باندې له چا سره خبرې وکړي؟ کومه نښه تاسې وینئ؟
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې موږ څه داسې نښه نښانه نه دي لیدلې چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب بل چاته کومه خاص برخه ورکړي، او د هرې ورځې په تیرېدو د واک انحصار نور هم تنه طالبانو لاس ته ورځي، او دوی هغه وعدې چې نړیوالې ټولنې سره ابتدا کې کولې چې د نجونو مکاتب خلاص و هغه یې بېرته بند کړلو، پوهنتونونه یې بند کړلو د نجونو، نو زه فکر کوم د هرې په ورځو په تېرېدو د نړیوالې ټولنې مایوسي زیاتېږي، او همدغه عوامل دي چې نړیواله ټولنه هم پوه شوې ده چې طالب په خپل برات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم، او که ما څوک په رسمیت وپېژني په همدغه شکل مې دې وپېژني، که یې نه پېژني زه خپله یو قوت یم او قدرت یم، او کابل مې د طالبانو بیا دا فارمول ده چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه باید په رسمیت وپېژندل شي، خو نړیوال بیا دا راډول پرنسپ نه لري، هغوی خپل یو اصول دي، نو زه فکر کوم چې طالبان د پاره به په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې سره د افغانانو سره د تعامل لپاره دروازې ورو ورو بندېږي، او نړیواله ټولنه هغوی یوازې په دې بحث نه کوي چې دلته حکومت څه ډول ده، درسته د مېرمنو حقونه ضایع شوي دي، خو نړیواله ټولنه بیا په دې فکر کوي چې دلته 40 میلیونه وګړي ژوند کوي، که طالبان مکمل انزوا ته ځي شاید به طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري، چې د افغانستان 40 میلیونو خلکو باندې لري، بالخصوص په میرمنو باندې لري، له کار نه پاتې شي، د نړیوالې ټولنې د کومک رسانی نه به هم پاتې شي، نو هغوی لکه څنګه ځینې خلک یا د جامعه مدني یا د میرمنو ټولنې هغوی حوصله نه لري طالبانو ته، خو دغه هیوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي، بشري چې کوم ناورین ده په افغانستان کې یا اقتصاد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي، دومره زیات فشار ناڅاپي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه حالت نه راوځي، او متاسفانه دوی داسې لارې غوري کوي، داسې فرمانونه راوباسي چې دغه په راوتلو سره د افغانستان د خلکو سره هم فاصله زیاتېږي، او نړیوال ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق تر کېږي، او یا د ځینو داسې هیوادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیواله سطح د امریکې او د اروپایي هیوادونو نورو سره همغږي نه دي یا په خطر کې دي، نو په خپل افغانستان یو ډېر غریب هیواد ده، هغوی زه فکر نه کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ هیواد سره دوی همغږی شي، ځکه چې هغوی همپنه نه دي، او نه هم په نړیواله کانفرنس کې یا په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته رایه شمارنه کېږي هغه کله د روس چې کوم یو پروپوزل وي هغه حمایت کې یا د چین حمایت وکړي، نو په خپله متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی ده هر ورځ په دغه ټنل کې تیاره زیاتېږي، او طالبان هم نه پوهېږي چې دې حالت څنګه اوسي، او نړیواله ټولنه یې هم د مشکلاتو سره مخامخ کړې ده، هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نه شي کېښودلی یا پښې نه شي کېښودلی چې د میرمنو حقوق راتېر شي، نو له دې امله زه فکر کوم چې ما ته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ کوربدن میاخیل صاحب. سره لدې چې طالبانو د دوحې د غونډې د ایجنډا په اړه وویل چې دا ځل دوی د دې ایجنډا په اړه مثبت نظر لري، خو بیا یې هم اعلانونه کوي چې دوی په غونډه کې ګډون کوي او کنه کوي، ولې دوی زړه نازړه دي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟
او دلیل محکم وته اشاره وشوله چې دلیل همدار چې طالبان وایي چې دې ته باید د افغانانو د طالبان مخالفین چې د مدني ټولنې غړي دي هغه باید دعوت نشي، اما د نړۍ هیوادونه او ملل متحد وړي چې مدني ټولنې دعوت کړي. البته
یعنی فکر کوي چې مشکل صرف د نورو د ګډون مسله ده، او تر دې ورپورته نورې خبرې هم شته.
نه دوه درې خبرې نور هم دي چې دی وغواړي چې د ملل متحد چوکۍ دې ته ورکړي دي او په رسمیت باندې وپی
میاخل صاحب متاسفانه ستاسو خبرې نه اورېدل کېږي. دوباره به له تاسو سره تماس ونیسو. عین پوښتنه غواړم چې له محترمې حقپالې څخه وکړم، ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي؟ کوم دلایل دي چې دوی اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې مونږ ډېر زیات واضح پوهېږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونو باندې تاکید وکړي، خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو دپاره په اول کې هم ښودلې ده، او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شوه هم یې وښوده، ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده، افغانستان کې سوله ده، نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت یې نیږي چې کله یو ملکي جنگ وي او بحران وي، او بل دا چې کله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل غبرګونونه ښودلي ول، وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا پخواني چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی. او په څنګ کې طبیعي ده چې د بشري حقونو او د ښځو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولي، او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اړه خبرې وکړي، او مونږ ښځو ته د شریعت په اساس هغوی ته مو حق ورکړی دی، او بشري حقونه هم زمونږ د اسلامي شریعت په اساس تامین دی، او خلک دلته خوشحال دي، او دلته ستونزه نشته، او سوله راغلې ده. نو دغه روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته، دغه روایت صحیح روایت نه ده. د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي دې ناخوښه دي، او په دې عقله خپل اندېښنه د هر پلیټ فارم څخه دوی څرګند کړی دی، او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره له دې چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه، او نور هم داسې ناستې ډیپلوماتیک ناستې وشولې، د یوناما نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغې ناستې ته تشویق کړي، خو دوی که چیرې دوی چې مکمل دغه خپله د سینر غلو رپورټ چې ګوري او پوهېږي چې دغه ناسته د سینر غلو د رپورټ د تطبیقولو دپاره یو قدم دی، د هغې دپاره دوی داسې قاطع تصمیم نشي نیولی چې دغه ناستې ته راشي او که نه، او خپل شرط او شروط ږدي، او دغې شرطونو څخه څنګه چې میخیل صاحب اشاره ورته وکړه، خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکړي، او نور شرطونه هم طبیعي ده چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې اوسي، مالي تعزیرات په دوی باندې باید کم شي، دوی باندې باید د تورستي لیستونو څخه دوی وباسل شي، یا مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي، او حتی د رسمیت پیژندله مسله دوی غواړي چې مطرح کړي. او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوهې په تیر ناسته کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري، خو هغوی دا خبره ملګرو ملتونو په دې رد کړی ول چې دوی پوهېده چې دغه یعنی یو مملکت یعنی دوی حاکمیت په رسمیت پیژندل شوی نه ده.
وبخښئ محترمې اقبالې، دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړې ده، په رسنیو کې دا خبر راغلی ده چې د دوی حکومت د نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، بندیزونه دي پای ته ورسوي، مرستې دي ورته زیاتې کړي، آیا په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکولو ته تیار شوي دي خپلو خلکو ته، نه نړیوالو ته؟
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلک چې امتیاز غواړي، مونږه
هغه څه ته چې خلک حق بولي، او ما امتیاز یاد کو پر حال
او خلک خپل حقوق واری باید دغه مسله د سند چې دا باید یو میکانیزم وي دغه د پاره بیل دینه نه کیږي چې خی نړیوال پرسمیت پیژن تاسو دروازې خلاصې کړه مکتبونو مثلا د مکتب د نجونو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مسله نه ده. د افغانستان ټول میکانیزمونه باید ریوند باید کار وشي او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان
بله ډیره مننه. متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شوه په ارتباط کې. خیر ور بشو ښاغلی سمی یوسفزی ته. یوسفزی صاحب، دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوحې په غونډه کې دا ده چې د افغانستان لپاره د ځانګړی استازی نه ټاکل کیږي. له دې سره دوی څو ځلې مخالفت وکړو، له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کوي؟ بله یوسفزی صاحب، بله یوسفزی صاحب، یو څه تخنیکی ستونزه شته که زما ږغ اوري. زما بله اوس لکه چې اواز صحیح شو، مهرباني ادامه ورکړئ که زما خبرې مو اورېدلې وي. زما خبره دا وه چې طالبان ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د یوه خاص استازي له ټاکلو سره مخالفت کوي.
اما مخکې عرض وکړو چې خاص استازی هغه هیوادونو ته ټاکل کیږي چېرته چې کړکیچ وي، چېرته چې مشکلات وي.
لیکن یوسف صاحب، وبخښه ستاسو په خبرو کې لویشم، هغه چېرته کړکیچ نه وي نو افغانستان ملګرو ملتونو په افغانستان کې خاص د ځانګړی ماموریت نه درلود. ایران، پاکستان، روسیه او ټولو به افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل، ځانګړي استازي به نه درلودل. نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل شته چې ملګری ملتونه دفتر لري کې هم نوري وادونه خاص استازي ورته لري.
ګوره یو هغه استازي وي چې هوادونو لخوا ټاکل کیږي یا سفیران، چونکی اوس سفیر خوشته نه دي ډېر هوادونو رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دي. دا مسله د دې عمله طالبان لريږي چې که یو ځانګړی استازي ټاکل کیږي بیا هغه به یو دفتر لري، یو سیکرټریټ به لري، یو وظیفه باندې وي چې د طالبانو مسایل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کی، د هغوی راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي، هلته چې څه پکې کیږي د هغه په اړه باندې خبرې وکړي. هغه ځانګړی استازی یو کس وي د څه مودې دپاره راځي، هغه د ملګرو ملتونو یو دائمي معمور نه وي. هغه یو هدف لري او دغه هدف چې ترلاسه کول دپاره راځي، طبعاً هغوی کار کوي، هغوی سیکرټریټ لري، هغوی تنخواه مې اخلي، هغوی به په طالبانو باندې جدي فشار راوړي. او د دې امله طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي. بل طرف ته که وګورو، طالبان د دغه غونډې له تخنیکي مسایلو سره هم مشکلات لري. دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل، لکه څنګه چې نور هیوادونو نمایندګان ګډون کوي، ملګرو ملتونو کې ایران او چین او یو څه هیوادونه د دې مخالفت نه کوي. خیر طالبان دي د هیواد په ډول باندې راشي، خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي، حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی، هغوی د دې مخالفت کوي چې طالبان نماینده دي چې حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري. هغوی ته موږ اجازه نه ورکوو چې هغه د مخامخ په دغه غونډو کې کیږي. البته په حیث د نظر راتللی شي یا د غونډې په څنډو کې خلکو سره ملاقاتونه کولی شي. نو طالبان چونکې هغوی دا فکر کوي چې موږ دا جګړه ګټلې ده او افغانستان کې واک لرو او څه چې موږ وایو هغه باید همغسې عملي شي، له دې امله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کیږي. او طالبان زه فکر کوم چې دا مسایل ډېر جدي نه اخلي. یعنی زه خپله په دې باور یم چې د طالبانو رسمیت پیژندل د طالبانو په خپله خوښه ده. که دوی هغه بنیادي حقونه چې هغه د افغانانو لومړیتوب ده، د نړیوالو ټولنې وروسته یو لومړیتوب ده، ټول نه ګټه اول افغانانو ته رسیږي چې هغه د میرمنو حقونه دي، میرمنو ته کار ده، مطبوعات دي، انساني ازادي ده، هغوی کوار نه کړی شي. نو فکر کوم چې ټول نه زیات نقصان دوی ته خپله رسیږي، او دغه داسې غوښتنې دي چې مشروع غوښتنې دي، او نړیواله ټولنه دې ته حاضر ده چې طالب سره کار وکړي. طالب دا مني چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده، ارګ په کابل کې همیشه په زور نیول شوی ده، دا وروسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت عمر کیږي دا په خپل ځای ده، خو بیا هم هغه نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلې دي، او د هغوی چې کوم غوښتنې دي هغه همدغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هیوادونه د دوی دفاع نشي کولی، هغه هیوادونه چې دوی سره ښه روابط لري د دوی د دغه شرایطو چې په میرمنو ویښې دي د هغوی دفاع په یو سټیج باندې نشي کولی، ځکه د کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت د دوی په خپله پیژندنه د دوی په خپل لاس کې ده، او دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي، او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف. د میرمنو تعلیم او کار دا حق ورکول دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده، هغه په دې دنیا کې که د هر مذهب پیروان وي هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپله هغه لیوالتیا یې ډېره کمه ده، دوی فکر کوم چې دا مسایل ډېر سطحي اخلي، او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستلو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو. او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډیر چانس دی ورکوي چې دوی رامخ کې سي، دوی سره تعامل وسي، دوی یو کار صدا په هیواد کې اصل په صدا خاوره په لاس کې ده، جګړو لمنې ټوله کړې ده، یو څه حد پورې امنیت راوستای ده، خو دا 40 میلیونه خلک که دغه په دغه حالت کې پاتې شي نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل رامنځته کېدلی شي چې بیا به نړیوال په یو ستر قیمت راځي او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډېر زیات مننه کور ودن میاخیل صاحب، مخکې ستاسې خبرې وانورېدل شوې، که غواړې خپل خبرو ته دوام ورکولی شئ.
من مخکې خو تاسې پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي، نو تشویش هغې سره همدغه دی چې دی و که چېرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دی و پرسمیت وپېژندل شي، دی و د تور لیست نه لرې شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی، هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي، همدارنګه نور مختلف مسائل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شی چې دی ورته ګټه لري هغې ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کومې دي یا د دنیا پیژندل چې دي هغه د شرایطو پورې اړه لري. نو مشکل دا دی په طالبانو کې چې دی واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني. واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فالج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د ښځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بیخي راټیټ شوی ده، په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بلې زیات شوی ده. نو په افغانستان کې نه فزیکي امنیت شته ده، نه بشري امنیت شته ده، او نه رواني امنیت شته ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي، نو د دې لپاره د حل لاره
میاخیل صاحب هغه مسائل چې تاسو د طالبانو له لوري یاد کړل، لکه بانکي سیستم او مرستې او د دوی رسمیت پیژندل او دا نورې خبرې، دا خو هغه وخت حل کېدای شي چې دوی په کانفرنس کې ګډون وکړي. که ګډون نه کوي خو نه شي کېدای، دوی باید کانفرنسو کې ګډون وکړي او نړیوالو ته قناعت ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دی نړیوال ته قناعت نشي ورکولی او نړیوال دی ته قناعت نشي ورکولی چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواکه نظام وي، هلته د بیان ازادي وي. امیرالمومنین د دې و چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري، ولس ته جواب دی وي، تر څو وخته پورې به دی په حکومت کې همدغسې ملا کراسي وي په افغانستان کې، او نور خلک په افغانستان کې د کار او ژوند او روزګار او سیاست حق نه لري. دا هغه مسایل دي چې د دې نه افغانان تیرې دلشي او نه دنیا تیرې دلشي. نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دا واټن ور سره بل اضافه کیږي که وضعیت هم دغه څه دوام کوي. دا افغانانو په ګټه مننه ده ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهم دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه ووځي. که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه ووځي او افغانستان کې مشکلات ور سره بل اضافه کیږي نو بیا دا غونډې هیڅ فائدې نه لري. ما خواوله کې خپل عرض وکړ چې د دوهې غونډه هم مهمه ده او هم نه ده. که چیرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان نو دا بیا مؤثره ده. که ونه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ور سره بل اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو دی دی اما منطقې لپاره هم خطر دی او د دنیا لپاره هم په اوږد مهال کې خطر پېښولی شي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې محترمې اقبالې. ستاسو په نظر له طالبانو د دنیاوالو اصلي غوښتنې څه دي؟ ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د ښځو او د بشر حقونه داسې مسایل یادی شي، لیکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوي یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون، دغه غوښتنې هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره دغومره مهم دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهم دي؟
فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږ ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووځي، اول ښېګڼې او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده. نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري که چیرې د افغانستان مشکل ته د حل لاره پیدا شي. تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر للارې اکثر افغانان
په دې کې شک نسته. او بخښه زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده؟ که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبره وي، په دنیا کې ډېر دیکتاتور حکومتونه شته، ډېر حکومتونه شته چې د انتخاباتو له لارې نه دي راغلي، د کودتا له لارې یا په زور راغلي دي. شاید طالبان هم همدغه شی په نظر کې لري. آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده؟ د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ولسواکی وي، د خلکو په رایو د حکومت راسي، مشروع حکومت وي، او کنه د هغوی لپاره ځینې نورې خبرې مهمې دي لکه ښځو ته حداقل ابتدایي حقونه ورکول یا نورو انسانانو ته؟
زه فکر کوم چې دا ټول مسایل ډېر یو بل سره نږدې اړیکې لري. مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپله د که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ، دغه خپله ترهګري په یو ټولنه کې زیاته وي. که چیرې د بشري حقونو نقص شي، او یا دا چې که چیرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپه وي او هغه خپله یو امنیتي تهدید ده. مونږ ګورو چې همدا اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملا وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي. نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډېره ناراضه دي. نو زه فکر کوم چې نړیواله غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي. د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري، سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري، باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري. او د بیان ازادي د وګړو څخه اخیستل شوی دی. مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې حتی په ډېر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې باید د اصلاح لپاره د حاکمیت د اصلاح لپاره او د دوی د تګلارو لپاره باید یو لار وي، او هغه د بیان چې تاسو راځي خبرې کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته باید توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری سیاسی اقتصادي حقونه بیرته ورکړل شي، او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي. او پاتې کېږي د تعلیم خبره، دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقوقو د لحاظه ده. دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا سلویخت
کاشکې د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې وای، خو دغه مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوت دی. بهرحال ډېره مننه یوسف صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که لنډ ووایس. که د دوحې په کانفرنس کې طالبان هم ګډون وکړي او دغه کانفرنس کې کومه پرېکړه کېږي، هغه به څه اجرایي ضمانت هم ولري؟
مخکې دې چې ستاسو سوال ته راسم، ګوري تاسو وی دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، بې شکه شته، د شمالي کوریا ده او برما ده، نور هیوادونه دي، خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. کاغذ ته ولګول شي، هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې دغه کانفرنسونه بیا یو ایجنډا جوړیږي، یو پروپوزل جوړیږي، هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي، بیا هغه ځاینه عملي کېږي.
ګور ودان یوسف زای صاحب، سمی یوسف زای ژورنالیست او شاناند، محترمه نظیفه حقپاله د ښځو د حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل، د تاسو ټولو مننه. له درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
ساعت 8 شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.